بدلی مونږ له حکومت نه دا غوښتنه چې دا پل زر تر زره جوړ کړو خلکو ته اسانتیا برابره کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو بیا هم د خبرونې تازه همایون هیات هر کله کوم دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دا اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشهر خغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو
که
د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینی کې د خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل څه چې د عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایي چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځایر کړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز د ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذکت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کم دولت کې خلکو رواج کړی دی هغه لبین یوسل سی. ولی متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه د تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. دسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چېرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چېرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله باندې، یعنی دغه دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولی مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالی مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چاته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښی دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښی دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق گی او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیغ فساد جرد او ریخی و چی گی. او امید داده چی ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوار یم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچی سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کړي به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنی فرشونو پاکله څومره پهېږي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کولی.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک یې پاکله څه وایي؟
فخوا څه به بلیم به او پات څه د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسني فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي څه پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کېږو. ارزښت یې روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملکیه مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوی تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې لا انسانان متمدن سوي نه و، لا د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ایښودل سوی دی او دغسې